سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته اخر اغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د بشری حقوقو د څار ډله وایي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې له ښځو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی نن د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ ده د بشری حقوقو د څار ډلې د ښځو د برخې مرستیالي هیدربار ازادي راډیو ته ویل کڅام په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د خشونت دقیق شمیرې نشته خو پرته له څه شکه په دغه هیواد کې له ښځو سره خشونت زیات شوی دی د طالبان حکومت وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه په افغانستان کې خوندي دي خو دوی د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او د ښځو د یو شمیر کارونو مخه یې نیولې ده چې دوی دا کړنې په کور دننه او په نړیواله کچه د پراخ غبرګون سره مخ شوي د تخار په مرکز تالقان کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې دوه ملکیان ټپیان شول په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل خپل نوم څرګند کړي ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د ماسپښین د یوې بجې او 15 دقیقو شاوخواته او چاودیدونکي مواد یو پل لاندې ځای پر ځای شوي وو طالبانو دا چاودنه تایید کړي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي تر اوسه کومې ډلې یا کوم چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې ژوند کوي او د امریکا د مهاجرت ویزې ته انتظار کوي د ټلیفون یوه بیړنۍ شمیره اعلان کړې د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څانګې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دا ټلیفون د اسلام آباد په وخت له دوشنبې تر شنبې د سهار له اتو تر نیمې شپې فعاله دی او خلک کولی شي د واټساپ له لارې هم دوی ته په اعلان شوې شمیرې پیغامونه پرېږدي پاکستان د اکتوبر په پایل کې اعلان وکړ چې څه باندې 1,00,000 افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید د نومبر تر لومړۍ له پاکستانه ووځي کنه په زور به یې وباسي د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه څه باندې 400,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي په دوی کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار و خو بیا هم پاکستان دوی افغانستان ته اړولي د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي په کراچۍ کې د اور وژنې د ادارې یو چارواکي افسر علي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د راشد منهاس واټ په یو شاپنګ مال کې د اور لګېدو له امله تر 500 ډېر دوکانونه سوځېدلي او تر اوسه لږ تر لږه 240 تنه ژغورل شوي د افسر علي په وینا اور لومړی ځل د شاپنګ مال په شپږم پوړ کې ولګېد بیا پسې خپور شو له ازادي راډیو خبرونه ته غواګست د اسوسییټډ پریس اژانس راپور لمخې تمه ده چې نن غزې ته نورې بشري مرستې ورسیږي او برمته تبادله شي پروند اوربند په لومړی ورځ د حماس سختري زړاله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني له 240 برمته او 40 تنه خوشې کړل اسرائیل هم پرون 9 فلسطینیان له بنده آزاد کړل حماس وسلوال ډله ژمنه کوي چې د اوربند څلور ورځو په ترڅ کې 50 برمته خوشي کوي بل لورته اسرائیل د 150 فلسطینی زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه کړې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل حمله وکړه چې شاوخوا 1200 تنه وژل او تر 240 ډیر کسانی برمته کړل تر دې پیښې وروسته اسرائیل پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل په غزه کې چې د حماس ډلې په لاس کې ده د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه تر 14 زارو او ادریس او تنو ندیر کسان وژل شوی دي خبرونه مو واوریدل دغه پروگرام پر رادیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شئ د سر مطلب مو دا دی چې نن د نومبر 15مه په ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د محوې نړیواله ورځ ده افغان معترضو ښځو نن یو ځل بیا د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی
جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در ادامه مبارزتشان برای برابری و آزادی باز هم صدا بلند
په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې امریکا متحده ایالاتونو په پاکستان کې میشتو هغو افغان وګړو ته عاجلې د ټلیفون شمیرې ورکړې دي چې د امریکا د ویزو لپاره انتظار کوي خو دوی بیا هم اندېښمن دي
کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو خو خبره ده اما دوی زموږ ټلیفونونه قیدی بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو
نور مطالب هم لرو د غزې وروستي حال به هم درکړو
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازول لمړي مطلب ته نن د نوومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. افغان میرمنې وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له دوی سره تاریخوالی زیات شوی دی. ل تعلیم او کار د خزو او جنو د محرومولو سربیره په تیرو دوو کلونو کې راپورونه په اساس غنی موترزي خزې نیول شوې او زینو یې دا کړی چې د طالبانو په زندانو کې شکنجه او زورول شوې دي. نن هم یو ډله افغان موترزي خزو خپل غک پورته کړی دی. په دې اړه باندې سنا کاکړ ورستي جزئیات راکوي.
د نوومبر د 15مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمېر موترزو میرمنو په یو سر پوښلي ځای کې نن ورځ د لیندې په څلورمه نیټه د خزو پر وړاندې د طالبان حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمیر توانه په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نوومبر 15مه په داسې حال کې رارسېږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټوکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه.
به نام خداوند عدالت و آزادی، به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان، جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در ادامه مبارزتشان برای برابری و آزادی باز هم صدا بلند میکنند.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي، موږ سره په خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه باید چوپه خوله پاتې نه شي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او دوی باید یو عملي ګام ترسره کړي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپله ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړې چې په کې د ښځو پر وړاندې د دې تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوی چې د افغان ښځو انجونو غږ شي او د دوی د هڅو لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو کړه چې د دې ائتلاف له مسؤولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی تر دې د مضمون غړي کې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نوومبر په 15مه په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسیدنې په موخه نه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې په اړه کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې دی چې تر دې مخکې یو شمېر میرمنو موږ سره په خبرو کې ویلي وو چې د 2018 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تر ردوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبان حکومت له 2018 کال راهیسې تر 500 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشری حقونو د سر سازمان هم وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړې اجازه نه لري او د 2020 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوي دي. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نه دولتي ادارو کې د کار کولو حق هم نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته اوږد واټن سفر وکړي.
سنا کاکړ وا چې د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو په مناسبت له موږ سره وروستي جزئیات شریکول. البته یو ډله افغان موترزو میرمنو نن په یو سرپوښلي ځای کې چې معلوم نه دی کوم ځای دی لافغانستانه یو ویډیو خبره کړې وه، ویلې چې په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو حقونه پایمال شوي دي او دوی به د ښځو د حقونو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. دا او ګڼې نورې موترزي ښځې په افغانستان کې د ښځو خوځښتونه مخته بیایي. ور بشو د هغه خزو غغونه به تاسو باندې واره و چې له پاکستان راستنی شوې دي. دویم د ګانو تاریخوالو کیسی کوي تر ټولو مهمه دا چې د راپورونو په اساس په پاکستان کې په ځینو لویو ښارونو کې شکایتونه شوي وو چې پولیس له خزینه پولیسو پرته کورونو ته ورځي، په کورونو باندې چاپی وایي چې له عملی ښځې او ماشومان په ویره کې دي.
دغه مجبوری یو لار چې وګورل روټي مونږ نه پیدا کول دا کوچنیان می کوچنیان و لار د بل بسګری کې بسګری مو کول فروش کاله چې څنګه کوي کور نو سایم زره برابر کې هغه وبوي یو خو په تاسو شاید خبر سي پاکستان وبوي یو دا د یو نیم کال انجلی می ودا پکښ ته لار وته لاس ملانه کې پیدا نه غشن چې دا ګرد بار یو بل فخاص کړه مو څه دا غواړی چې موږ ته یو ځای برابر کې و مینه را برابر کې وروډی را برابر کې
وای چې موږ ته یو ځای را معلوم کې په نه خونه لرو نه ځای لرو ولکه مې حالت درلو دا ولکه یاد تل ار کې موږ یې لمر سره کوو
غرور خو چې ځای نه لرو څه نه لرو چې موږ یو ځای راځي او کوم مخ سره وکیا څه چې خو خاورې مې یو یې موږ یې خر سره وکې چې مو یو ځای پیدا کولای یو مینه پیدا کونه مینه لرو نه یو شی مې نه لرو دوه وخت ولکه لرو څه اوس مټر ته ورک
د ازادي رادیو خبری مجلې ته غواګی است. ور بشو پاکستان ته. په پاکستان کې یو لوی برخه غفنان چې د امریکا ویزو ته په تمه دي وای سره لدی چې امریکا متحده ایالاتونو دوی ته د ټلیفون عاجل شمیرې شریک کړي دي، خو دوی بیا هم اندیښمن دي چې ګواکې د پاکستانی پولیسو لخوا به نیولو او یا هم افغانستان ته لشړل سره مخ سي. په داسې حال کې چې دوی ګڼې ستونزې لري او افغانستان ته په ستنېدو ښایي د نور هم وزورول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو افغانانو ته چې پی یو او پی دوه کیسونو ته غوښتن لیکونه سپارلی دي د ټلیفون او واټساپ شمیرې ورکړي دي او وایي چې د عاجلو وختونو کې دوی سره اړیکې نیولی شي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
فوزیه او ګلبادامه د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک لاري له پاکستان څخه هیواته راستنی سوي دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونې کیسې کوي او وايي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او شزه وهلي ټکولې دي. دغه راستنی سوي میرمنې وايي په پاکستان کې هرڅه ترې پاتې سوي او تشلاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لاغه دی ماجر د صفاته سو دا ماجر کور د صفاسه بیا به ورسوله ولی نه وزي نن لا خبر در کوم سبا شي لا ولا کرا سوي سي بسترې به نه مې کولې پیسې نه مې پسونه دا غره کوم شي لا ول ولا کوي د ظلمونه کول کاپیرز مشره نه دی کړی. امریکا امریکا چروا ورته د زنانو مخه کتی نه 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 په زنانو کې دی ویدلی و تا چول پایوانانو کې ویدلی
نه پر خود له وخوای نه رسر کوله کړی رشک کالی رشک ګرځ ول د اغوستو کالی ټول رشک شو کو پیسې ټول رشک واخست فارانو تمام روز روزانه کوله ما هم به قرار دی ورځی به ټول راکی ول ویدو لکه امریکا دی لا بل په وګرځي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګون افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پرېښدو ته اړ دي او د خړو په شمول د تګ اسانتیاوی نه لري. پنځه پنځوس کلنه کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له څو کلونو وروسته هیواد ته ستنیږي. دا وایي له هیواده د بېوزلۍ له امله کډواله سوې وه، خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختې بېوزلۍ سره مخ کړه.
نو چې مجبورې یو لار چې واګ ولر روټي مونږ نه پیدا کول دا کوچنیان می کوچنیان و لار د بل بسګری کې بسګری مو کول فروش کاله چې څنګه کوي کور نو سایم زره برابر کې هغه وبوي یو خو په تاسو شاید خبر سي پاکستان وبوي یو دا د یو نیم کال انجلی می ودا پکښ ته لار وته لاس ملانه کې پیدا نه غشن چې دا ګرد بار یو بل فخاص کړه مو څه دا غواړی چې موږ ته یو ځای برابر کې و مینه را برابر کې وروډی را برابر کې.
د ځوانانو د پارلمان غړي او د شجو د حقونو فعال ورجمت توخه د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځنګړي توګه میرمنو سره دا ډول چلن د تاپتیرخوالي ډک بولی.
د افغان میرمنو سره د پاکستانی پولیسو د چلن په ارتباط مو رپورت واوري د خصوص به ور شو غ رپورت چې د افغان کډوالو په ارتباط په پاکستان کې چې د امریکا د ویزو لپاره پټم دی او امریکا متحده ایالاتونو ورته د ټلیفون او واتس اپ عاجل شمیرې ورکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو هغه افغان پناه غوښتونکو لپاره چې د امریکا له هیواد سره کیس لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ستونزو د پیښېدو پر مهال د بیړنۍ اړیکې شمیره اعلان کړې. یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي د دوی ستونزو ته د رسیدو په برخه کې دغه ډول اقدامات بسنه نه کوي او پکار ده چې د دوی د کیسونو د پړاوونو بشپړولو او انتقال پروسه چټکه شي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي او امریکا ته د پیټو کیس لري، ازادي راډیو ته وویل
کو څه هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کیږو، پولیس موږ نیسي تاڼې ته مو بیايي، نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو خو خبره ده، اما دوی زموږ ټلیفونونه قیدی، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر د دېشته چې موږ ډیفورت کوي، نو په دې وجه دوی باید موږ د پاکستان څخه وباسي او دلته یو ډیر بد حالات دی زموږ دپاره.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت پېښور ښار کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزي ازادي راډیو ته وویل
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي، خصوصا امریکا متحده ایالات پی 2 او پی 1 هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه دغې د پروسس لړۍ باید چټکه شي، او که چیرې دغه پروسه چټکه نه شي وقن چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په خپل ایکسپانا په پاکستان کې د میشت افغان پناه غوښتونکو لپاره د بیړني ټلیفون شمیره اعلان کړه. وی ویل هغه پناه غوښتونکي چې د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ کیږي له دې شمیرې سره اړیکه نیولی شي. دغه وزارت ویلي چې دغه شمیره به په اونۍ کې شپږ ورځې یوازې له یک شنبې پرته د پاکستان پر وخت د سهار له 2 بجو تر نیمې شپې پورې د مستقیمي اړیکې او واټساپ له لارې فعالوي. متحده ایالاتو له دې وړاندې په پاکستان کې میشتو هغه افغان کډوالو ته چې له دې هیواد سره د پی 2 پی 1 او ایس آی وی کیسونه لري د خوندیتوب لیکونه هم استولي وو. د روان نومبر میاشتې په 4مه نیټه پاستول شوی او د غلیکونو کې له پولیسو غوښتنه شوې وه د غلیک لرونکي کډوال چې د امریکا متحده ایالاتو د کیسونو څېړنه کوي باید له دې هیواد ونه وستل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو غزې ته په غزه کې د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د څلور ورځېني اوربند په ترڅ کې د زندانیانو د تبادلې پروسه روانه ده. نن هم تمه کیږي چې یوه ډله یرغمل نیول شوي کسان د حماس ډلې لخوا چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي ډله پیژندل کیږي خوشې شي، او په بدل کې به اسرائیل هم د ژمنې په اساس یوه ډله فلسطینیان راخوشي کوي. د غزې او اسرائیلو په ارتباط باندې وروستي جزئیات د احمد شیبر په دغه رپورټ کې.
د دوو جکپوریو مصري چارواکو په وینا حماس ډله به نن 4 اسرائیلي برمته خوشي کړي، او په ځواب کې به اسرائیل 24 فلسطیني زندانیان آزاد کړي. دې چارواکو اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې دوی په دې برخه کې د خبرو اجازه نه لري، خو دا اطلاعات یې ترلاسه کړي دي چې مصر او قطر اسرائیل ته د هغو کسانو د نومونو لیست سپارلی دی چې حماس ډلې دوی ته ورکړی دی. د برمتو او زندانیانو د تبادلې دا لړۍ پرون پیل شوه، او حماس ټلې پرون 24 برمته خوشی کړل. د دې په ځواب کې اسرائیل 9 فلسطینی زندانیان له بند آزاد کړل. حماس سخت دریځ ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل حمله وکړه چې شاوخوا 1200 تنه یې ووژل، او تر 240 ډېر کسان یې برمته کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیل پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس ټلې په لاس کې ده، د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه تر 1300 تنه ډېر ووژل شوي دي. د حماس له لوري پرون د خوشی شویو برمتو په ډله کې 14 اسرائیلیان، 10 تایلنډیان او 1 تن د فلیپین وو. نن تر دې دمه دا معلومه نه ده چې حماس په بیا هم د نورو هیوادو اتباع خوشی کړي کنه. حماس وسلوالې ډلې ژمنه کړې ده چې د اوربند د څلورو ورځو په ترڅ کې به 50 برمته خوشی کوي. بل لور ته اسرائیل د 150 فلسطینی زندانیانو د خوشی کېدو ژمنه کړې ده.
د حماس او اسرائیل ترمنځ د بندیان او د یرغمل شو کسانو د تبادلې په اړه مو رپورټ واوریدم. په همدې سره ورزو د سپورت نړۍ برخې ته زموږ همکار بختیار ساحل همدا شی برای سره په جزئیات شریکوي. ساحل صاحب، مخکې له دې چې نور خبرونه راته ووایې، د راشد خان د آل په اړه باندې تازه څه دي در سره؟ مننه.
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. راشد خان عملیات په کامیابی سره تر سره شوی دی، هغه د ملا په برخه کې عملیات کړی دی. تیر شپه د افغانستان ملي لوبډلې بل لوبغاړي رحمت شاه د لیدنې ته ورغلی او یو ویډیو په همدې تړاو باندې خپره شوې ده، او راشد خان په هغه ویډیو کې وایي چې دی اوس ښه دی او امید یو خود چې د بجر بیرته د کرکټ لوبغالي ته ور وګرځي. د ډاکټرانو د ریپورټونو لمخې او د راشد خان د مالج ډاکټر د ریپورت پر اساس هغه باید تر دو میاشتو پورې تر بشپړې درملنې او څارنې لاندې وي. راشد خان هم ویلي دي چې هغه به تر دو میاشتو پورې په لندن کې وي، او په لندن کې به په بشپړه توګه خپلې ټولې هغه درملنې تعقیبوي چې د ډاکټرانو له لوري ورته لارښوونه کیږي. هغه دا هم ویلي دي چې مکمل ریحاب به همدلته کیږي، او کله چې د دې لپاره جوګه شو چې اوس لوبغالي ته لاړ شي بیا به اعلان کوي چې بیرته لوبته ورګرځي. وروسته راشد خان په خپلو خبرو کې د دې یادونه هم وکړه چې هغه له تیرو اتو میاشتو راهیسې خوږېدلی و، او بالاخره مالجو ډاکټرانو د عملیات یا د جراحۍ مشوره ورکړه او ورته ویل شوي وو که چیرې عملیات ونه شي نو ښایي په راتلونکي وخت کې بیا یوې ډېر غټ عملیات ته ضرورت وي، او ښایي ډېر وخت له لوبو بهر وي. دا په داسې حال کې ده چې د هند د سوداګریز کرکټ لیګ آی پی ایل د لوبغاړو د ادلون بدلون کیسې هم پیل شوې دي. د راشد خان د لوبډلې د لوبډل مشر هاردیک پانډیا پاړه خبرونه وایي چې پر رسمي اعلان چې ښایي نن یا سبا تر سره شي، یو وار بیا به له ممبئی انډین لوبډلې سره یو ځای شي. هغه په 2015 کې له ممبئی سره خپل کرکټ پیل کړی و، او په 2020 کې بیا ترې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لاړ، اولته د لوبډل مشر په توګه ولوبید. هغه ګجرات ټایټنز ته په لومړي ځل یو اتلولي هم وګټله، او په وروستي پړاو کې بیا په پایلوبه کې دوی چنای ته ماتې وبندله. ریپورټونه وایي چې ښایي د ګجرات ټایټنز لوبډلې لپاره د راشد خان، کین ویلیامسن او شوبمن گل لډلې یو لوبډل مشر وټاکل شي. راشد خان لوړان د دې یادې لوبډلې لپاره په څو سیالیو کې لوبډل مشري کړې ده، او له ګجرات سره د مرستیال لوبډل مشر په توګه هم پاتې شوی دی، خو لا تر دې دمه رسمي خبرونه په دې تړاو باندې نه دي خپاره شوي. بلور ته د سعودي عربستان د فوټبال د غوره لیگ په سیالیو کې د النصر لوبډلې چې رونالډو کرسټیانو رونالډو یې لوبډل مشري کوي، د تیرې شپې په سیالۍ کې الهد لوبډلې ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. کرسټیانو رونالډو په یاد سیالۍ کې 2 ګولونه ووهل، او په دې سره د هغوی لوبډله د نمرو په جدول کې 2م مقام ته رسېدلې ده. دوی 4 سیالۍ کړې دي، 11 یې ګټلې دي، 1 مساوي کړې ده او 2 یې بایللې دي. النصر د نمرو په جدول کې له بلې پیاوړې لوبډلې چې نیمار په کې لوبه کوي الهلال نه وروسته 2م مقام لري.
بله
مننه.
مننه کوم بختیار سایل چې د سپورت نړۍ وروستي جزئیات مو بشپړ توګه را سره شریک کړل. ورزو یو دمه اخلو، بیا به نور ریپورتونه هم تاسو ته خبرو کوم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
د خوست په دریو غرایزو ولسوالیو صبرایو باکا او زازی میدان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په ملاتړ د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې پروژه پیل شوې ده. د خوست ځنګلونو هم د نور افغانستان په شان په وروستیو 4 لسیزو جګړو کې په ناقانونه توګه ول شوي او یې ډیره برخه زیانمنه شوې. نور جزئیات د نجیب الله خیل په دغه ویډیو ریپورت کې.
په خوست کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په ملاتړ د نړیوال چاپیریال لپاره د سهولت ایجادونې پروژې په چوکاټ کې په دریو پیوستو او غرایزو ولسوالیو صبریو باک او زازی میدان کې د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې برنامه پیل شوې ده.
مخکې موږ ځنګل ډېر په بېرحمۍ سره وهل کېدو. 2 کاله مخکې د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو سازمان استازی رول چې دلته مونږ کور دی تکو 65% ونډه به مونږ 40% همکاري به توسي چې په 100 تنه او کوم نیلګي کوم بوټي چې موږ ورو اوب توسي بو موږ سره لیکوالو کې همکاري کوي مغاو چې د کوم نیلګي وروري موږ په کومي شهر لیکو او د سره شپاورس همکاري
د مسؤلینو په وینا د پروژه د خاورې تخریب د مخنیوي ځنګلونو او څړځایونو ساتنې او پراختیا او په ټوله کې د نړیوال اقلیم سره د مرستې په موخه پلی کیږي. په اوس وخت کې د صبرایو د سیمې خلک د خوړو او کرنې سازمان له کارکوونکو سره د ځنګل او څړځایونو د ساتنې پالنې او قرنطین په برخو کې مرستې کوي.
دلته موږ خپل بقای لرو چې هغه شپه ورځ دلته ګرځي د کوم طبیعي ځنګل دام ستي کوم کور چې دی اف او یا یو ان اف او مو سره خښه ودا دغه په ټوله ستي او بل د کلی ځوانان موږ هم په دې برخه کې سره همکار یو.
د یادې پروژې په چوکاټ کې د اوبو څلور ذخیروي بندونه هم جوړ شوي چې نه یوازې 15 هکتاره تر کار لاندې سیمه کې ونو او نیالګیو ته اوبه رسوي بلکې یادې سیمې ته تللي سیلانیان هم له دې اوبو ګټه اخلي.
او بخی زیات خلک راځي دلته دلته اوس داش داش بخیار امید زیات خلک راځي غیر منطقو ته او ساتره د فاره بندرونو جوړې ځای ساتره فار راځي زیات خلک بخی زیات دي.
په خوست کې د ځنګلونو او سرځایونو د یادې برنامې کارکونکي وایي چې یوازې د صبروی د سپری په سیمه کې 300 هکتار ځنګل او 300 هکتار سرځایونه قرنطین کړي او په 300 هکتار سرځای کې نوبتي څار تر سره کیږي چې په 25 هکتار سیمه د بادام چارمغز او نورو میولرونکو او بیمیوي ونو نوی نیالګي هم کینولې دي.
په همدې سره رسېږو د پروګرام وروستۍ برخې ته. یوه ډله کینیایي ځوانان په اولمپیک لوبو کې د ځانګړې نڅایا بریک ډانس د شاملېدو لپاره خوشحاله دي. په کینیا کې دغه ځوانان له کلو راهیسې د بریک ډانس په نوم ځانګړې نڅا د دودولو هڅې کوي. په وروستۍ کې د اولمپیک لوبو نړیوالې کمیټې دغه نڅا د یوې لوبې یا ورزش په توګه پیژندلې چې ورسره د ځوانانو هیلې هم بریک ډانسینګ ته زیاتې شوې دي. په دې ارتباط باندې د روی د اژانس له ویډیو نه یو ریپورت موږ جوړ کړی چې تاسو ته خبرو. هله دا خوان تری واخلې او مننه چې دغه د ازادي رادیو ورسته خبري مجله مو تر دې دمه په رادیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې هم وکټله.
جارج کمین جو چې هنري نوم یې امزوشي افریقا د شاوخه یو لسیز مخ کې لدې ځانګړي نڅا سره چې بریک ډانس نوميږي آشنا شو او ور باندې مین شو. نوموړي پریکړه وکړه چې په کینیا کې د نڅا ته وده ورکړي او د دې لپاره یې په لارو کوڅو او بازارونو کې د خپل هنر خول پیل کړل. دا وای ما په لومړي ځل دا نڅا په خپل سترګو ولیده. تر دې مخکې مې په فلمونو کې لیدلې وه. دا نڅا راته ډېره زړه راښکونکې وه ځکه چې په کې خلکو عجب حرکات کول او زما یاد دي چې ما له ځان سره وویل چې زه یې هم کوم. هغه غالبا 2012 یا 2013 زیږیز کال و او دلته د بریک ډانسینګ په اړه زیات معلومات نه ول. که چا به غوښتل چې په اړه یې معلومات وکړي نو یا به یې پر یوټیوب لیده او یا به د دې نڅا ځانګړو ځایونو ته ورته. کمینجو وای هغه نڅا ورته د ژوند سمت وټاکه او په کوڅو کې لګرځېدو او بیروزګاری اخلاص کړ. د خپل یو ملګری سره د نڅای وډل جوړ کړ او په کینیا کې د مشهورولو هڅه وکړه. هغه وس په سیمه کې ماشومان ته نڅا ورزده کوي. په ورستیو کې د اولمپیک لوبو کمیټې بریک ډانسینګ د یو سپورت یا ورزش یا لوبې په توګه وپیژند او ټاکل شوی چې د نړۍ له بیلابېلو هیوادونو څخه هنرمندان په 2023 زیږیز کال کې په پاریس کې د دې نڅا په سیالیو کې برخه واخلي. کمینجو او د ملګرو وار لمخه د هاغې نڅا په نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې ده خو وایي چې په کینیا کې حکومت یې لوب او ورزش نه بولي نو ځکه زیاتره هنرمندان یې له لارې کافي پیسې نشي ګټلی او د ویزو شرطونو ګرانو هوایي ټکټونو او نورو لګښتونو له کبله په اکثرو نړیوالو سیالیو کې ګډون هم نشي کولی. البته دوی هیله مند دي چې په اولمپیک لوبو کې د هاغې نڅا شاملېدل به په کینیا کې د بریک ډانسینګ له لیواله ځوانانو سره مرسته وکړي او هغوی به یوه ورځ له بې وزلۍ خلاص کړي.